د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. دا مهال د سحر لس بجې دي. تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې مهم رپورټونه اوري. د پیښور د های کورټ چیف جسټس صوبایي حکومت ته امر کړی چې د امنیتي ادارو لخوا د نیول شوو کسانو نمونه دې په ډاګه کړي. بلوچستان کې هم بلوس وایي چې زرګونه کسان ترېت هم دي، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک دا شمېره یوازې 30 ښیي. د دې تر څنګ ګڼ شمېر نور رپورټونه هم لرو چې وروسته درپیژنو. دا گڑے خبرونا دے اسرار مومن.
د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم ویلی دی دوی به د خامی ګټو خلاف هیڅ قسمه ګام پورته نه کړي. د پاکستان په کورم ایجنسی کې د جنگی الوتکو لخوا په بمباری کې 14 مشکوک وسلوال وجل شوي. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو شریک استازي کوفی انان ویلی دی په شام کې تشدد لا هم دوام لري. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی دوی به د ملک د خپلواکۍ او قومي ګټو خلاف هیڅ قسمه ګام پورته نه کړي. پرون د زیارت پر ورځ د پارلمان شریکې غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم وویل د ناقانونه ګرځول شوې ډلې مشر حافظ سعید ستونزه د دوی کورنۍ مسله ده.
حافظ سعید صاحب کے متعلق اگر کوئی ٹھوس ثبوت ہوں تو وہ ہمیں فراہم کیے جائیں، ہماری عدلیہ آزاد ہے.
د حافظ سعید په اړه چې کوم کوټلی ثبوتونه وي نو هغه د منګ تر اکړی شي. زمنګ عدلیه آزاد ده او وړاندې چې څه هم کیسونه وو نو هغه هم د مضبوط ثبوتونو نه لرلو په وجه خارج شوی دی. نو په کار ده چې امریکای زمنګ سره خبره کړي وا.
د پاکستان وزیر اعظم زیاته کړه د دغه هیواد ولسمشر آصف علي زرداری چې له هندي چارواکو سره څه خبرې هم وکړي نو په هغه به پارلمان په اعتماد کې اخلي. د پاکستان د کورم ایجنسی په علي شیرزو سیمه کې پرون د زیارت په ورځ د جنگي الوتکو لخوا په بمباری کې 14 وسلوال وجل شوی او 8 نور جوبل دي. د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشالې دوی ته ویلي دي په دې بمباری کې د وسلوالو دوه پټنځایونه په نخښه کړی شوی دي. تر دې دمه په دې اړه د وسلوالو لخوا کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. پاکستان ویلی دی له امریکا سره د اړیکو جاج اخیستلو لپاره د پارلماني کمیټې د سفارښتو انتظار کوي او د لړکې پرې هیڅ دباو نشته. د پاکستان د بنو چارو دفتر ویاند عبدالباسط پرون د زیارت پر ورځ خپلې اونیزي خبری غونډې ته د وینا پر وخت وویلې په سلاله چک پوسټ د ناتو لخوا د برید وروستو د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې خرابې شوي، خو د نوموړي په خبره دواړه هیوادونه د اړیکو ښه کولو لپاره هڅې کوي. عبدالباسط زیاته کړه پاکستان اوس هم په دې موقف ولاړ چې امریکا دې په سلاله چک پوسټ برید ترسره کوونکو ته سزا ورکړي.
منګ د پارلماني عمل انتظار کوو، خو د دې سره سره منګ امریکای سره په مختلفو چارو خبرې هم کوو چې پکې ډرون بریدونه هم شامل دي. نو یو سفارتي عمل روان دی خو لا په دې موقع د تعلقاتو په اړه څه ویل د وخت نه وړاندې دي. بل دا چې امریکا دې لړکې په پاکستان هیڅ دباو نه اچوي، بلکې هغوی خو ویلي دي چې د پاکستان پارلمان د فیصلې احترام به کوو.
عبدالباسط ویل افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د خپل هیواد د دورې بلنه ورکړې ده، خو د لړکې لا هم نیټه نه ده ټاکل شوې. د پاکستان د کورنو چارو وزیر رحمان ملک تور لګولی چې بلوچ وسلوال له 400 څخه تر 800 ډالرو لپاره پر امنیتي ادارو بریدونه ترسره کوي. پرون د زیارت پر ورځ د بلوچستان په ډېر الایار کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت رحمان ملک وویل په بلوچستان کې یوازې 30 کسان له درکه دي، خو د نوموړي په خبره بلوچ ملت پالې ډلې د غشمیره په زرګونو یادوي.
هر ورځ د اف سی 4-5 سرتیری وزل کیږي. آیا د هغو تر شا مندي او خوندي نسته؟ آیا هغوی هر ورځ ستاسو د ساتنې هڅه نه کوي؟ بی ال ای په فخر سره بیا وایي دا کارونه دوی کوي. دوی دې راته ووایي چې د چا په خوله دا کارونه کوي. آیا د دغ لپاره چې پر 4 مړو به د سړی پر سر پیسې واخلي؟
رحمان ملک زیاته کړه د بلوچ خپلواکۍ غوښتونکو ډلې مشر برهم داغ بوکټی دی خپل وطن ته ورشي دوی به ورته هیڅ هم نه وایي او تود هرکلی به یې وکړي. بلخوا د بلوچ نیشنل پارټۍ منګل ډلې مشر سردار حق نواز بوزدار د رحمان ملک دغه خبرې د تیر په څیر بې ځایه بللي او تور یې لګولی چې رحمان ملک تل دوی ته دروغ ویلي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیګ شریک استازي کوفی انان پرون د زیارت پر ورځو ملګرو ملتونو ته ویلي دي په شام کې د مرجوب لپاره د اندېښنې وړ رپورټونه دي، باوجود د دې چې شام حکومت دا وکوي دوی په جزوي توګه د آبادۍ څخه د پوځیانو ویستل پیل کړي دي. انان دا وینا د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د ویډیو کانفرنس د لارې کړې ده. نوموړي د شام د مسلې په سیاسي حل ټینګار وکړو او ویل
مونږ باید زر تر زره د سوریانو په مشرۍ د دوی د جمهوری هیلو د پوره کېدو په مخه د سوریا د مسلې یو اصول ایزه او هر اړخیزه سیاسي حل په رامنځته کولو کې مرسته وکړو.
درو سره دي چې ملګرو ملتونو امنیتي شورا په شام غکړه چې د ډزبندۍ پلان عملي کولو لپاره حالات جوړ کړي چې دارنګ تر 10 اپریل پورې د ولسی آبادۍ څخه د پوځیانو وستو خپل ژمنه پوره کړي. د افغانستان په فرا ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د پولیسو په یو پوسټ برید کې لږ تر لږه 8 ځای پولیس وژل شوي دي. چارواکو ویلي دي دا پیښه د شورو په ورځ ناوخته د ولایت په خاکي سفید ولسوالۍ کې رامنځته شوه. او اخری خبردار چې د ایران د بنو چارو پالیسۍ د کمیټې مشر الادین بورجیدری وای ایران نه غواړي چې ترکی د تهران د اټومي پروګرام پر سر د نړۍ له طاقتونو سره د خبرو کوربتو بکړي. الادین بورجیدری وای دوی نه غواړي چې ترکی دی د کوربا رول تر سره کړي. نوموړي د خبرو لپاره د عراق سرخار بغداد غوره وبلو. په انحال کې د ترکی وزیر اعظم طیب اردغان ویلي دي ایران نړیوال شهرت له لاسه ورکړی دی. د نوموړي په خبره ځکه چې دغه هیواد مخلص نه دی. بلخو د امریکا د بنو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي دي ایران دی په جدي توګه دا ثابت کړي چې د دوی اټومي پروګرام په پټه د وسلو په جوړولو کار نه کوي. ګینی لا نورې اقتصادي بندیزونه او یوازېوالي سره به مخامخ شي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
و منټه د پاسه لس بجې د اسرائیل علم ممن نه تاسو خبرونه واوریدل. په پاتې څه کم یو ساعت کې به واورئ. د پیښور د های کورټ چیف جسټس صوبایي حکومت ته امر کړی چې د امنیتي ادارو لخوا د نیول شوو کسانو نمونه دی په ډاګه کړي.
دوست خان چې کوم دی نو هغه دا ویلو چې دا کال 2012 کې کوم دی دا مسنګ پرسن کال په نوم باندې به یادېدای شي.
دا د یو قانون پو غږ دی. بلوچستان کې هم بلوس وایي چې زرګونه کسان ترې تم دي، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک دا شمیره ډیره ټیټه ښایي.
پاکستان میں صرف اور صرف 47 لوگ مسنگ ہیں.
د اسلامیه کالج د تختول شوی وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان د خلاصون په موخه په پیښور یونیورسيټي کې مظاهره وشو.
رها کرو رها کرو
بی سی کو رها کرو
بازیاب کرو بازیاب کرو
بی سی کو بازیاب.
او وابه ورای چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې اوس هم کوکنار کرل کیږي.
په باجوړ کې وو کوکنار خلک کری سلارجی کری وتماخیل کری بارنګ کې ارنګ کې او واسیرو ترغاو کې او غاړو سندو کې په دې ټولو کې کری.
او د نورو ریپورتونو ترڅنګ 19 پروګرام کې کېګدې هم اوریدل شي. د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د خیبر پښتونخوا حکومت ته حکم کړی چې د هغو کسانو نمونه دې په ډاګه کړی شي کوم چې د یادې شوي صوبې د امنیتي ادارو په ولکه کې دي او یا هغو مرکزونو ته لېږدول شوي دي چې د مشکوکه وسلوالو لپاره جوړ کړل شوي دي. دوست محمد خان تر دې وړاندې ویلي و چې په 2012 کال کې به ټول ترې تم شوي کسان لټول کېږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو همکار مجید بابر خان وړاندې کوي.
د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د خیبر پښتونخوا حکومت ته حکم ورکړی دی چې د هغو کسانو نمونه دی په ډاګه کړي کوم چې د یاد شوي سوبې د امنیتي ادارو په ولکه کې دي. دا چې چیف جسټس دغه حکم په کوم تناظر کې کړی دی د های کورټ وکیل بیرسټر باچا سره خپل نظر سپدې ټکو کې شریک کړو.
څنګه چې مسنګ پرسن والا کیسه دا نو دا دغه یو کړی دی چې دوست محمد خان چې کوم دی نو دا ویلو چې دا کال 2012 کې کوم دی دا د مسنګ پرسن کال په نوم باندې به یادې دی شي. افغانستان
چیف جسٹس دوست محمد خان په مشرۍ کې دو کسیزه بینچ د یادشوی صوبې حکومت ته دا حکم ورکړو چې د بیدرک خلکو په حوالہ د حکومتي ادارو یا چارواکو کومې غونډې کیږي د هغه غونډو لیکلې روداد هم عدالت ته وړاندې کړی شي. خو د دغه صوبې ډیپټي اټارنی جنرل اقبال مومن د عدالت په وړاندې د دریس سرګن کړو چې دا ډول غونډو روداد نه لیکلې کیږي ځکه چې داسې غونډو کې ډېر حساس معلومات څېړلې کیږي. د ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د یو راپور له مخه دوست محمد خان د اټارنی جنرل دې دریس سره اتفاق ونه کړو او حکم یو کړو چې د بې درکه شوو کسانو په اړه د غونډو تفصیلات دې په آینده کې عدالت ته وړاندې کړی شي. دا چې د دغو کسانو نومونه به کله په ډاګه کولی شي د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر بیرسټر ارشد عبدالله مشال ریډیو ته وویل.
دا هوم ډپارټمنټ د انسټرکشنز ورکړي دي او په خپل کار کې انشاءالله او وبشي زر به کوټ احکامات یا انشاءالله موږ پوره کوو. دا خو چې کله دا ډیټیلز راځي هغه وخت به ایکزیکټ پته لګي. لا فلال خو دغه کې لا کار ور روان دی.
تر دا مهال د خیبر پښتونخوا او د قبایلي سیمو نه د بې درکه شوو کسانو د شمیرې په اړه حکومت سندي ویلي خو د راپورونو تر مخه د دغو کسانو شمیره په سوونو کې ده.
د پېښور د های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د تر ایتم شو کسانو د موندلو هلې ځلې پیل کړې دي خو یوازې په خیبر پښتونخوا کې ګڼ شمېر کسان د امنیتي ادارو لخوا نه دي بول شوې. د پاکستان په ټولو صوبو کې دغه لړۍ روانه ده. هلته د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک ویلي بلوس وسلوال د بهرنۍ پانګې د لاسته راوړنې په موخه پر امنیتي ادارو بریدونه کوي او حکومتي سرتیري وژني. نوموړي د بلوچستان په الایار ډیری کې د پاسپورټ د دفتر د پرانیستلو پر مهال وویل چې د زرګونو بلوڅو د ترېتم کېدو خبره هم ناسمه ده. د ده په وینا یوازې وسلویخ کسان ترېتم دي چې دوی د رخلاصولو هلې ځلې کوي خو بل پلو بلوڅ مشران د رحمان ملک سرګندونې ناسمې او له حقایقو لرې بولي. په کوټه کې د مشال لیډیو همکار نیاز موساخیل ریپورټ راکوي.
په ډیره الایار کې د پاسپورټ دفتر خلاصولو پر مهال رحمان ملک وویل چې بلوس وسلوال د ډالرو اخیستلو لپاره پر امنیتي ځواک اف سي بریدونه کوي. ملک البته دا نه کړه څرګنده چې ډالر له کوم هیواد یا ډلې اخیستل کیږي. نوموړي زیاته کړه
روز چار پانچ ایف سی کے نوجوان شہید ہوتے ہیں کیا ان کی ایمان
ہر اورز د ایف سی سلور پنځه سرتیری وزل کیجی آیا د هغو ترشا مندی او خوندی نستا آیا هغوی هر اورز ستاسو د ساتنی هسه نه کوي بی الی په فخر سره بیا وای دا کارونه دوی کوي دوی دې راته وای چې د چا په خله دا کارونه کوي آیا د دغ لپاره چې پر سلور مړیو به د سړی پر سر پیسې واخلي
چار لاشو پہ پر ہیڈ پیسے مل جائیں گے.
رحمان ملک زیاته کړه بلوس خپلواکي غوښتونکي ابراهیم داغ بوکټی د دل تراسي حکومت به هیڅ نه ورته وایي او تود هرکلی به وکړي خو د ده په وینا په دې شرط چې ابراهیم داغ د سویټزرلینډ ساړه بادونه پرېږدي. له موږ سره دغه لاره وه چې موږ په زور ابراهیم داغ بوکټی پاکستان ته راوړی وای لیکن موږ ویل نه دی خپلې خوښې ته پرېږده. که دی له خپل مرام سره دومره وفاداره او د وسلوالو دومره خیرخوا وو نو نن د سویټزرلینډ په سړو منظرو کې سله ناست دی. هلته بیا هم په ډیره الایار کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال رحمان ملک یو نوی سرګندون هم وکړه چې په بلوچستان کې یوازې او یوازې وسلوشت کسان لا درک دي. هلته د بلوس ملتپاله ګوند بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل ډلې یو صوبایي مشر سردار حقنواز بزدار بیا د رحمان ملک تازه سرګندونې د پخوا په شان بې ځایه بولي. دی وایي
رحمان ملک تو جب سے وزیر داخلہ بنا تو انہوں نے جھوٹ
رحمان ملک چی لکلنا د کورونو چارو وزیر جوړ سوی ل دروغ کار اخیستی کله د بلوسانو ته د بخښنی اعلان کوي کله د وسله غرزولو خبره کوي کله وای بهر میشته بلوس مسران دی بیرته دل تراسی سبنه ورته وای او کله بیا داس خبرې کوي. زما په فکر د خلکو د خطا ایستلو لپاره نو موړی داس ویناوي کوي د رحمان ملک تازه سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راځي چې په بلوچستان کې د سیړونکو په وینا د امن او امان ستونزه ډېره کړکېچنه شوې او حال تر دې چې د خبرې تر امریکایي کانګرس او نورو نړیوالو ادارو رسیدلې. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو د حقایقو راپورټونکي.
د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو استادانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د اسلامیه کالج پوهنتون د تختول شوي وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان د راخوشي کولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. پروفیسر اجمل خان نولس میاشتې وړاندې وسلوالو کسانو تختولو وروسته د پاکستان د طالبانو غورځنګ د هغه د تختولو پړه ومنله او په خپله د پروفیسر اجمل خان سو واره ویډیو پیغامونه هم مخې ته راغلل. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه زموږ همکار غلام غوث په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د پوهنتونونو د استادانو نماینده تنظیم فیډریشن اف آل پاکستان یونیورسټي اکیډمیک سټاف اسوسییشن یا فیفواسا د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د اسلامي کالج پوهنتون د وایس چانسلر اجمل خان د راخوشي کولو لپاره دی حکومت کوټه دي ګامونه پورته کړي. د پوهنتونونو استادانو د حکومت نه د غوښتنه هم وکړه چې سرنګ سویس جوړه د طالبانو د قید نه آزاد شوه، هم دغه رنګ دی حکومت وایس چانسلر اجمل خان د طالبانو د قید نه آزاد کړي. په دې لړ کې د پیپواسا د جنرال باډۍ غونډه په اسلامي کالج پوهنتون کې ترسره شوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د 14 پوهنتونونو استادانو ګډون وکړو. د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې صدر ډاکټر همایون اویل:
زدا خبر کوم دا مطالبه کوم د حکومت نه چې د سویس جوړې د لپاره کومه طریقه د غیر رعایت لپاره اپناو شي، وه هغه طریقې د اجمل خان سید لپاره اپناو کی، ځکه چې کم کسان چې کرچا د غیر د مطالبه را چې دا کسان دی بریدي نو چې غیر د لپاره کسان پرې خوده شي، د اجمل خان سید لپاره نشي پرې خوده.
په اسلامي کالج پوهنتون کې د وایس چانسلر اجمل خان په اړه د فیفواسا د جنرال باډۍ د غونډي وروسته د پوهنتونونو استادانو د اسلامي کالج پوهنتون نه تر انجینرینګ پوهنتون پوری لاریون هم ترسره کړو.
رها کرو رها کرو
بی سی پو رها کرو.
د یادونه وړ ده چې وایس چانسلر اجمل خان 1984 د طالب وسلوالو په قید کې دي، او تر دې دمه د طالب وسلوالو لخوا د هغه سلور ویډیو پیغامونه هم خپره کړی شوی دي چې پکې هغه د حکومت او د خپلو ملګرو استادانو نه د هغه د خوشی کولو لپاره د ګامونو پورته کولو غوښتنې کړې دي. غلام غوث مشاد، ریډیو پیښور.
د ملګرو ملتونو د نشئی توکو پر ضد د ادارې یو این او ډی سی د راپور لمخې پاکستان هغه هیواد دی چرته چې دا پیمو کار نه کیږي. خو د باجوړ قبایلي سیمې نه راپورونه دي چې د دغې سیمې په برنګ، ارنګ او سلارزو سیمو کې په زرګونو جریبه ځمکه باندې دا پیمو کر شوی دی، او اوس دغه فصل ګل هم کړی دی. نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د نشئی توکو په ضد د ادارې یو این او ډی سی د 2013 کال د راپور لمخه پاکستان هغه هیواد دی چرته چې د اپیمو یا کوکنانو کر نه کیږي. په دغه راپور کې ویل شوی دی چې په 2013 کال کې په دغه هیواد کې صرف 340 میټریک ټنه اپیم پیدا شوی وو چې په جنوبی ایشیایي هیوادونو کې تر ټولو کم کر دی، او د دې له وجې د ملګرو ملتونو یاد شوی ادارې پاکستان د اپیمو د کرنا صفا هیواد ګرځولی وو. خو د باجوړ قبایلی سیمې ملک عطا الله خان بیا د دغه ادارې دغه خبره ردوي او وای:
په باجوړ کې وو کوګنال خلک کری، تلارجی کری، عثمان خیل کری، بارنګ کې، ارنګ کې او واشیرو ترغاو کې او غاړو سندو کې په دې ټولو کې کری.
د باجوړ قبایلی سیمې سالارزو تحصیل هغه سیمه ده چې د مشکوکه وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې تر ټولو زیاته اغیزمنه ده. یو ځای خبریال محمد امین وای چې په یاد شوې سیمه کې میشتو خلکو سره د پاکستان حکومت او نړیوالو ادارو په بیا بیا ژمنې وکړي چې که دوی د اپیمو کر بند کړي نو دوی سره به مالی مرستې کولی شي. محمد امین زیاته کړه:
حکومت سره ډېرې وعدې مادې وکړلې چې تاسو ته موږ دا پیکج درکو، دا پیکج به درکو، خو تر اوسه پورې هغې ته هېڅ قسم پیکج میلاو نه شو. هغې په دې مجبوره دي چې دغه خامخا چې کوم دی نو دغه د اپیمو کر وکړي او اپیم دلته وکړي او خپل ژوند پې تېر کړي.
د باجوړ ایجنسۍ د برنګ سیمې تحصیلدار نازمین مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال دوی د زیول سره په دې لړ کې جرګي مرکې پیل کړې دي، او د ده په خبره ډېر زر به په یادو شوو سیمو کې د اپیمو فصل د منځه یوړلی شي. د سالارزو یو ملک د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې وسلوال طالبان دوی د اپیمو کر ته هڅوي، او د دوی د فصلونو د حفاظت ذمہواري هم اخیستې ده. خو دغه ملک د دې خبرې د آزادو سرچینو لخوا پخلی نه دی شوی.
د مجید بابر رپورټ موري د عمل ته په قبایلی سیمه کې پاتې کیږي. د ماشومانو د خوندې ساتلو ادارې سیو دی چلډرن ویلي قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله د بیکوره شو خلکو شمیره 2.5 لک زیاته شوې، او دوی د بنیادي ضرورتونو نه محروم دي. په بیکوره شو خلکو کې نیمایي ماشومان او میرمنې دي، او زیاتره ماشومان له نفسیاتي ناروغیو سره مخامخ شوي دي. زموږ همکار ګلیاز د متاثر شوي ماشومانو په اړه د سیو دی چلډرن او نفسیاتو یو ماهر سره خبرې کړي، او داغه د خبرو پر بنسټ دا رپورٹ جو کړه.
په کابل سیمه خبر ایجنسی کې د وسوالو پر ضد فوجي عملیاتو لکبله په زرګونو کورنۍ په کډه کولو مجبور شوي. د ماشومانو د خوندي ساتلو نړیواله اداره سیف دی چلډرن د شمیرو تر مخه قبایلی سیمونه 2.5 لک خلک بې کوره شوي او 13,000 خلکو د دې سیمو څخه کډې کړي. اداره وایي خبر ایجنسی نه په زرګونو خلکو د جنوري میاشت راهیسې کډې کړي او په پېښور او نوخار کې سرپناه اخیستې ده. په اسلام آباد کې د ادارې سیف دی چلډرن وایان فارس قسیم مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې بې کوره شوي خلکو کې زیات شمیر د ماشومانو او د خزو دی.
ابھی تک جو ہمیں معلوم ہے جو یو این سے ڈیٹا آ رہا ہے جو ہم خود فیلڈ پہ دیکھ رہے ہیں تقریباً 1 لاکھ کے قریب اور
مونگ تا چی سمرا معلوم دا او دا ملگرو ملتونو نکم معلومات ترلاسه شوی دی او زمکنی حقائق هم دا خائق چی پا دی کی شوخوا 1 لاکھ ماشومان او خزی متاثر شوی دی او دا دیرا لویش میرا دا.
پی خور که دا نفسیاتو ماہی ڈاکٹر خالد مفتی مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویل چې داسې قسم حالاتو کې زیاتره ماشومان متاثر کیږي او په دې رستو کې په ماشومانو کې د ذهني ناروغۍ شمیره زیاته شوې ده.
مونږ حیران شو چې رسنه د درې میاشتو کې د ماشومانو تعداد چې کوم د ذهني امراض کې مبتلا دي یا ذهني ټینشن کې هغوی راوړي هغوی مختلف قسم بیهیویر خراب شي یعنی دا هغوی جګړې کوي خوراک بند کړي هغوی چپ چپ پاتې شي او بل ورسره ورسره هغوی چې دی یا ډېر زیات ورانې شروع کړي دا کیسز ډېر زیات راتک شروع کړي دي.
د ماشومانو د خوندي ساتلو ادارې سیف دی چلډرن وایان فارس قسیم وایي چې را روان ورځو کې د بې کوره شوي خلکو شمیره زیاتېدای شي او باید حکومت دې خلکو ته بنیادی ضرورتونه ورکړي.
سمره چې بې کوره شوي خلک راغلي ځکه چې 2.5 لک یو اندازه ده او دا شمیره زموږ د اندازې تر مخه زیاتېدای شي. نو صوبایي او وفاقي حکومتونه او سرکاري ادارو له پکار دي چې سمره بنیادی ضرورتونه ورکولی شي هغه دوی له ورکړي. یو منصوبه جوړول پکار دي چې د دوی ستنېدل به کله وي او څنګه به وي دا به محفوظ هم وي په دې کار کول پکار دي.
بیا د نفسیاتو ماهر ډاکټر خالد مفتی تجویز کوي چې کمپونو کې ماشومانو لپاره رضاکار ولیکل شي چې د ماشومانو سره وخت تیر کړي
او د ماشومانو سره سکینو نیور کی د ماشومانو سره دغه شانتي جوسي وغیرہ د څه ول کی او سره دب شپ ولګي بال ور کی فوټبال ور کی غونډه دغه شانتي توفي چې او د لپاره بډې اهمیت لري. یا ولا وړک وړک د څه کتابونه ور کی چې هغه کتابونه له وګوري او خوشحال شي هغه چې هغه چې کوم بچی چې دی سکولونه کې وو نو هغه له پکار د دې چې دې سکولونو کې داخل کی یا مطلب پکار کې چالتا انتظامو کې چې استاد دی جی.
دا خبر ایجنسی په شمول زیاتره قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیاتونه په لکونو خلک متاثر شوي او نړیوالې ادارې خبرداري ورکوي چې لکونه خلک د امروزه ژوند بنیادی ضرورتونو ته اړتیا لري او دا یو ډیر سنجیده انساني بحران دی.
د ګولایاز رپورت مورید د کورم ایجنسی اوسیدونکي وایي د صحت د بنیادی سہولتونو نه محروم دي. د دوی په سیمه کې روغتونونه د نشت برابر دي او ډاکټران هم پکې کم دي. د دوی په وینا کله چې هم دغلته څوک بیمار شي نو درملنه یې په سمه توګه نه کیږي او خلک اړ کیږي چې په خپل مصرف پېښور ته لاړ شي او خپل علاج هلته وکړي. خو بل پله حکومتي چارواکي بیا وایي چې د ځایي خلکو صحي ستونزې به زر هوارې شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال د سیمینا په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
پکور میجنسی کی خلق د صحت سہولتونو نه محروم دي. خلق وای چې د صدې تحصیل په هډ کوارټر هسپتال کې ډاکټرانو د نشټوالي په وجه دوی علاج په صحیح توګه نه کیږي. دوی وای چې هسپتال ته دراتلو پر ډاکټرانو نه خپل علاج کولو لپاره دوی په ورځو ورځو انتظار کوي. یو کس په دې حق له مشال لډو تاسو داسې وویل
مون تیار دی زه د میربا اوسیدونکی یم او مو هسپتال ته مریضان راوستلي دي. دلته زه درې ورځې کیږي چې نو سمه یو ډاکټر ته کله بلته ایونیا غنیویا او بیا لوړ شم سبا بیا
د صحت محکمې د شمیرې تر مخه په کورم ایجنسی کې 22 بنیادی صحت مرکزونو په شمول اویاو نسیات ډسپنسریانی او درې هډ کوارټر هسپتالونو کې دا وخت قریبا 50 ډاکټران کار کوي. د هسپتال انتظامیه تر مخه د صدې په هډ کوارټر هسپتال کې هر ورځ اوسطن 600 مریضان لیدل کیږي. د مریضانو د علاج لپاره په هسپتال کې ډاکټرانو شمیر 15 دی. خلکو که یو خوا په سرکاري روغتون کې ډاکټرانو شمیر ناکافي ګڼل دي نو بل خوا په هسپتال کې زنانه او ډاکټرې د کمی په وجه سر ټکوي.
خو بیمارانو ته نشته دی نو موږ دا غوښتنه کوو چې ښځه ښه هوښیاره ډاکټر راشي.
موږ چې کله ډاکټرانو کموالی په هکله د هسپتال واکمن چارواکی ډاکټر عمر سره خبرې وکړې نو مشال لوډیو ته وویل چې په مختلفو شعبو کې هسپتال ته ډاکټرانو ضرورت دی.
دا ډیمانډ کوو چې موږ ته د ډاکټرانو کمی پوره شي او موږ سره دلته کې یو میډیکل سپیشلیسټ شته دی نور ګاینکالوجیسټ او سرجیکل او چلډرن دا مونږ سره شتانه دي دو ډېر ضرورت دي مونږ ته
د دې نه وروسته مونږ د ډاکټرانو کمی په لړ کې د هسپتال ستونزه حل کولو لپاره د انتظامیې لخوا ګامونه اخیستلو په حق لمو چې د کرم ایجنسي مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد عارف خان نه وپوښتل نو په ځواب کې وویل چې ډېر زر به دغه ستونزه حل شي.
هغوی راتلل نه غواړي چې دلته امن نشته دی، دلته مونږ ډېرې مسلې دي، د بهر نه خلک راتلل نه غواړي. بهرحال دا کیس مونږ فټا سیکریټ سره هم ټیک اپ کړی دی، مونږ هیلت ډایریکټریټ سره هم ټیک اپ کړی دی، زمونږ چې کم مشران راغلي دي هغوی ته مونږ دا مسله ښودلې ده او انشاءالله چې دا مسله به مونږ ته سره حل شي. دی کې مونږ ډېر زیات کورسپونډنس شوی دی، مونږ ډېر زیات دا تمه توقع ده چې انشاءالله دا به په میاشت کې مونږ ته دا مسله حل شي.
د کورمې خلک وایي چې په هسپتال کې ډاکټرانو شمېر د څلورو کالونو زیات وخت کېږي چې ناکافي دی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې په دې لړکې کوټلي ګامونه پورته کړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویبس یا منځنۍ صفحه 421
په لنډو صفو یا شارټ ویبس 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د مشال ریډیو ویب سایټ ته سرخ کار کوي او د ورځې د تازه خبرونو نه ځان خبر کوي. په شبقدر کې د خیالي سیند پاسه د دلدار غړې د راپریوتی پل د بیا جوړول وسې روان دي. خو د سیمې خلک وایي حکومت د اوبو مخه بل لوري تاړول او دا ویره شته چې لامل به په دغه سیمه کې سلګونه جریبه ځمکه په اوبو لاهو شي. په دې اړه پام وکړئ د مشال ریډیو د خبریال رالیږلې رپورټ ته.
د شبقدر د دلدار غړې د سیمې هغه پل چې د خیالي د سیند پاسه جوړ شوی و یو نیم کال وړاندې سیلاونو وړنګاو. دا سات په دغه ځای د دلدار غړې په اړخ یو بل پل جوړول شي. خو د دلدار غړې د ولس په وینا حکومت د سیند اړخ بدل کړو او ټولې اوبه د هغوی د ځمکو اړخ ته واړولې چې له وجې به د هغوی د کلي لږ تر لږه 1500 جریبه ځمکه د اوبو د لاندې راشي. یو ځای مشر زمیندار جمیل افضل وویل د هغوی ځمکې سیلاونه هم وړلې وي او اوس د پل د وجې نور هم خطر سره مخ دي.
مخکې سیلاب خوځي داسې د ایریا تاسو په خپل ګوره چې تقریبا 900 جریبه ځمکه خو څنګه په
امجد علی خان یو بل مشر دی او د سورز راهسی په دې احتجاج کوي چې د پل نقشه دی بدل کړی شي.
لکه دا سین اون پاغه لیول چې په کم لیول پل جوړ شوی دی نو هغه 11 سپین او مونږ یو چوم دغه 11 سپین جوړ شي کنه په دې کې سپینونه زیاتیږي په منځ نیم شي یو سپین دی هغه طرف ته شي یو دی دی ته شي نو دوی جی د دې په ځای کې لکه دواړه سپینه دی خوا کړی دی یا سلور سپینه زیاد شوی دی نو ټولې دی خوا کړ نو زمونږ جی چې کم اول خو سیلاب غر کړی اوس دوی لکه په سو پټو کې جی مونږ ته پل جوړی.
د خیالي د سیند په غاړه یو جنگي کې ناس زیند العابدین نوم یو تن وویل د حق ځان له د سلو جربو څخه زیات ځمکه خراب شوه او نور هم خرابېږي.
مونږ دا غواړو او دا حکومت اپیل کوو چې په دې د نظر ثانی وشي او دا پول دې په خپل ځای په خپل مقام زور مقام جوړ کړی شي. نو زمونږ اعتراض به نه بل هغوی اعتراض دي دې خوا ته په وچو ځمکو فصلونو باندې تیار فصلونو باندې بیا بری چې او دغه کوي.
کوم مهال مو چې د سیمې نه د صوبای اسمبلی غړي سکندر شیرپاو سره تماس ونیو وی ویل د پول ډیزاین مکمل غلط جوړ شوی دی.
دې ډیزاین کې ماته فرق ښکاري. یو خو دوی دا کم لائننګ چې کم کړی دی دې سره به دا دلدار غړي کم کلی شي دی دا فلڈس آئی کے راتوں خطرہ بھی
د سکندر شیرپاو په وینا په اسمبلی کې به غږ اوچتوي چې د پل نقشه دی بدل کړی شي.
د کیبل رسم زما جلسه شو په یک ماده ډیمانډ کړو او موږ به اسمبلی کې اوچتو چې به په کار زده شي پل جوړیږي د خلکو لپاره په کار زده شي هغه خلک په اعتماد کې واګیشتل شي او چې څنګه چې د خلک غواړي هغه شانتي پل جوړ شي.
د پل د جوړونې انجینیر همجد سره مو چې خبرې وکړي نو هغه د خبرو کولو څخه معذرت وکړو او وی ویل چې د پل د جوړونې هغه نور مشران په ځای نشته چې د میډیا سره خبرې وکړي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
کیک دی
په پاوکم یو لسو بجو
اقتصادي نړۍ
په پاوکم دو بجو
د سندرو امین
په وو منټه د پاسا دو بجو
د ځوانانو غږ
په اتوش منټه کم دریو بجو
اتلان
په پاوکم دریو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
یو خانه مستقبل
په پاوکم پینزو بجو.
د سحر لسنیمی بجی په درنګ سات کې کیدون کړي په پوره لسنیمه بجو به تاسو د اسرالم ممن نه د خبرونو لنډیز ووري دا غنه پس با کورنوي او نړیوالو رسپانو ته کتنه کو.
د پاکستان مجرزم یوسف رضا گیلانی ویلی دی دوی به د ملک د خپلواکۍ او قومي ګټو خلاف هیڅ قسمه ګام پورته نکړي. پاکستان ویلی دی امریکا سره د اړیکو جاچ اخیستو لپاره د پارلماني کمیټې د سفارشاتو انتظار کوي او د لکړې په هیڅ دباو نشته. د پاکستان د کوم ایجنسی په لشیردو سیمه کې پروند زیارت پر د جنگي الوتکو لخوا په بمباره کې 14 وسلوال وژل شوی. د پاکستان د کورنو چارو وزیر رحمان ملک تور لګولې چې بلوڅ وسلوال له 400 څخه تر 800 ډالر لپاره پر امنیتی ادارو بریدونه ترسره کوي. د افغانستان په فرا ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د پولیسو په یو پوسټ برید کې لکه لګه 8 ځای پولیس وژل شوی دي. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استازي کوفی انان پروند زیارت پر ورځ ملګرو ملتونو ته ویلي دي په شام کې د مرګ وبړې په اړه د اندېښنې وړ رپورټونه ترلاسه شوي دي.
د اسرائیلم ممنه تاسو د دې سات خبرونو لندیز اورید. اوسم ریاض مساخیل تاسو د پاکستان د مهم ورسپانو سرټکی وړاندې کوي.
نن هم د پاکستان مختلف ورسپانو مختلف خبرونه راغستې دي. خو دې کې اکثر د انګریزي او اردو ژبو ورسپانو په سرخې کې د ولسمشر د لاهور بیان راغستې دي چې وایي چې شریف کورنۍ ته عزت هغه ورکړې دي او چې کله اوغوړی هغه ترې واپس اخستی شي. بعضې ورسپانې دا خبر داسې ورکوي چې شریف کورنۍ په خپله مهاجره ده. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه ډان او د اردو ژبې ورسپانه آج په سرخې کې د سپریم کورټ وینا راغستې. ډان ورسپانه لیکي چې چیف جسټس افتخار محمد چودري د بلوچستان پولیس مشر ته حکم مورکړې دي چې و به درکه کسان دي هم نن را پیدا کړی. د غرنګ آج ورسپانه په سرخې کې لیکي چې سپریم کورټ د بلدیاتی انتخاباتو د ځنډ په حق له د ټولو سوبونو رپورت غوښته دي. د غرنګ کوم په اداریو نظر واچو نو د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل اداریا د بلوچستان په صورتحال لیکلي او وایي چې د زیارت پورز د بلوچستان په حواله چیف جسټس او وزیر اعظم دوانو خبرې کړې دي. اداري وایي چې چیف جسټس د بلوچستان د امن او امان په اړه رپورت مسترد کړی دی او ویلي دي چې نن ټول خلک دا خبره کوي چې بلوچستان کې حکومتي عملداري ختم ده، خو یوازې استخباراتي ادارې ایم آی آی بی او آی ایس آی دلته کردار لري. اداري وایي چې د دې ترڅنګ وزیر اعظم هم نوډیرو کې په خپل روایتي انداز کې ویلي دي چې یو څو کسان بلوچستان کې ازادي غواړي. د اداري په وینا چې حکومت دا مني چې بعضي خلک ازادي غواړي، باید چې د هغې خلکو سره خبرې اترې وشي او دا د امن د پاره لومبي ګام دی او تر څو چې حکومت په دې ځان نوي پوهه کړي تر هغې د انصاف تمه ابسته. د شند اردو ژبې ورسپانه ایکسپریس خپل ادارې کې لیکي چې ملک کې ترهګرې ځانوجون کې چاودنو او هدفي وجنو یو وار بیا سر راپورته کړی دی او ترهګر ډېر زلورتیا او منصوبه بندي سره پولیس او نور قانون نافذونکو ادارو خلک پنخ کوي، خو بل طرف ته حکومت په مفاهمتي پالیسي روان دی. ادارې زیاتوي چې څنګه پاکستانی پوز د ترهګرو خلاف په سوات او بازي قبایلی سیمو کې کاروایی کړي او د هغوی جالې ورانې کړي او د حملو طاقت یې ورله ختم کړو او نن دغې سیمو کې خلک په آرام ژوند کوي. باید چې ټول ملک د ترهګرۍ خلاف د غرنګ کاروایی وشي. اداریا اخره کې وایي چې تر اوسه پاکستانی پوز د زرو نه زیاتې اپریشنې کړي او دې کې د دوی د دیار له زرو نه زیات ځوانان او افسران مړه شوي، خو بیا هم دوی د ملک د سلامتۍ لپاره کار کوي. پکار ده چې دا وخت حکومت یو داسې جنگي کړنلاره اعلان کړي چې ورسره د ملک د ګوټ ګوټ نه وسله او وسلوال ختم شي، ځکه چې که دا کار اوس ونه شو نو کېدی شي چې بیا کله هم ونه شي. او د پېښور نه خبرېدونکي ورسپانه مشرق خپل اداریه کې لیکي چې امریکایي نائب خارجه وزیر تامس نایټس د پاکستان مشروالې سره اهم ملاقاتونه وکړه او پاکستان په امریکې واضح کړه چې ډرون حمله ورته په هیڅ صورت کې قبول نه دي او په خپل خود مختارې به هم سمجوته نه کوي. ورسپانه لیکي چې د نومبر حمله وروسته د پاکستان په مشروالې د امریکې سره تعلقاتو په حواله د ولس دباو اوس د بغاوت رخ اختیار کړی دی او که حکمرانانو د ولس د رویې خلاف سکار وکړو نو نتیجې به ډېرې خرابې وي. ورسپانه لیکي چې امریکې سره په هر ډګر د مرستې باوجود پاکستان او ملکی ادارې د امریکې د الزاماتو نه بچ نه شوې او امریکا اوس هم پاکستان سره د برابرې د تعلقاتو په ځای په پاکستان دباو اچول غواړي. ورسپانه اخیره کې لیکي چې امریکې له پکار دی چې په پاکستان خپل خبره منل بند کړي او د پاکستان د مفاداتو خیال اوساتي او پاکستانی مشروالې له هم پکار دی چې هغه ګامونه پورته کړي چې ملک ته ترینا ګټه رسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. ګارډین ورسپانه کې لیکوال جان نارګرو په افغانستان کې د سړی تښتونې او درغلۍ په اړه لیکنه کړې ده او لیکي چې په افغانستان کې اداري فساد زیات شوی او عام شوی دی. بل پلو د بی بولي خبریالانو سازمان په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې د پاکستان حکومت دې په انټرنیټ باندې د بندیزونو د لګولو پریکړه بیرته واخلي. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته انیسا اجمل وړاندې کوي.
ګارډین ورسپانه کې لیکوال جان نارګروف لیکي لینډا چې یو امریکایي خیریه کارکونکې وه هغه په 2010 کال کې په افغانستان کې وتښتولې شوه او بیا د امریکایي ځواکونو لخوا د ژغورنې د عملیاتو په وخت ووجلې شوه. لیکوال وایي چې هغه تېره اونۍ کابل او جلال آباد کې د لینډا ملګرو سره لیده کاته وکړو او هلته یې د افغان کارکونکو سره هم ملاقات وکړ. افغانانو دا هم وویل چې دلته زموږ کار درغلي ختمول دي او موجوده امن ساتل دي. دلته موږ نه یوازې په اداري فساد اخته ټولنې باره کې فکر کوو بلکې په افغاني تناظر کې دغه خبرې ته ګورو. په داسې حالاتو کې چې اداري فساد ډېر عام دی لیکوال پوښتنه کوي چې د رشوت اغستلو نه مخ اړول څومره ګران دي. په داسې حال کې که غربي نړۍ له افغانستان ووځي نو بیا به څه کېږي؟ لیکوال وایي په 2011 کال کې په جنگ بندۍ 130 اربع ډالرې لګېدلي او د خلکو په مرستو 45.3 اربع ډالره. دغه سیدا پیسې د هر افغاني کورنۍ په سر د کال 40 زره ډالرې جوړیږي. خو که وګورو نو یو استاد چې خپله کورنۍ ساتي هغه ته د یوې اونۍ 40 ډالرې هم ډېر په ګرانه ملاویږي. نو بیا څنګه ویلی شو چې درغلي به ختمه شي؟ په افغانستان کې د غربي هیوادونو ډېرې پیسې لګي خو هغه هم ډېرې په غلطه طریقه. دا یو بیوروکریټک نظام دی چې انتظام یې د غربیانو په لاس کې دی. څوک چې د کال 1.5 لاکھ ډالرې اخلي د سختو حفاظتي انتظاماتو لاندې ژوند کوي او په دې پیسو ټیکس هم نه ورکوي. په دې حالاتو کې آیا څوک چې د درغلونو سیوا به بل یو نظام وي؟ بلخوا د بې پولي خبریالانو سازمان رپورټر وداؤټ بارډر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان یو ادارې بولوبي سره د 10 نورو سرکاري ادارو په شمول وزیر اعظم او د اطلاعاتو وزارت نه د خط له لارې غوښتنه کړې چې په انټرنیټ د بندیزونو لګولو خپل پلان دې واپس واخلي. د بولوبي خبریالانو سازمان وزیر اعظم ګیلانی، د اطلاعاتو او ټکنالوژۍ وزیر او د قومي څېړنې او پرمختیايي فنډ چې د اطلاعاتو وزارت برخه ده تا د خط د لارې په انټرنیټ د مجوزه بندیز پڼه اندېښنې ښودلې دي. د ډیلی ټایمز ورځپاڼې تر مخه یو شمېر نړیوالو کمپنیو په انټرنیټ د سنسر نظام لګولو د ټیکې لپاره درخواستونه جمع کړي دي او د یوې اندازې مطابق په دې نظام به 10 میلیونه ډالر خرچه راشي. د بولوبي خبریالانو سازمان په دغه کمپنیو غږ کړی چې پاکستان سره د سنسرشپ په پالیسۍ کې مرسته ونه کړي او په دې لړ کې د حکومت سره د ملګرتیا نه ډډه وکړي.
اونیز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو برخه ده. کلتوري ژوند کې دي
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نم ګورستا موږ روان یو رمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مسجد زو ارازو بچیان نو سبق وای نه تعلیم دی دا یو منځ د کوه غي دی ملاجز د کوه زبا د کوه
دا دوی څنګه څه دي
خو موږ کنده نورو د خدای په د خدای په موږ کنده
دا کوچیان لپاره د مشال رادیو زنګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه دا سهار 15:00 PM او هر شنبه یا خالی دا مازیګر 3:30 PM اوریدل شي.
کیک دې پروگرام په لګه شیبه کې درته لرو. خو تر اخې وړاندې بل رپورت راپور نه وای د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استازي کوفی انان د زیارت په ورځ دغه هیواد ته یو بله ډله واستوله. سو د نوموړي د سولې په پلان د شام د حکومت د عملی اقداماتو د جاج اخیستنې لپاره دغلته د یو څارونکي ماموریت ورتګ ته لاره برابره کړي. تر دې مخکې د شام ولسمشر بشار الاسد له کوفی انان سره منلې ده چې د روانې میاشتې 13 نیټې به خپل پوځونه له ښاري سیمو نه بهر کړي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن هارون بچاره کوي.
فرانس پس جانس لیکي د کوفی انان یو ویان احمد فازی په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې سوریا ته د لیږدول شوي د ملګرو ملتونو د دغه ټیم مشري به د ناروې یو پوځي جرنیل او د منځني ختیځ د چارو کارپوه رابرټ موټ وکړي. د ښاغلي فازی په خبره چې نوموړی به د سوریا له واکمنو مقاماتو سره په لیدنو کې په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سارونکو د ځای پر ځای کولو امکانات وڅېړي. اجان زیاتوي د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استازي کوفی انان د تیرګل په ورځ امنیت شورا ته ویلي وو چې یاد هیواد ته د سولې په پلان د سوریا سوریه حکومت د عملی اقداماتو د جاج لپاره د یو ماموریت د استولو په خبره دی غوړ وکي. نو موري 13 ورځ له جنیوا څخه د سیټلایټ لارې په ملګرو ملتونو کې د سوریا په اړه جوړې وی غونډې ته په وینا کې د هیوا د بحران د سیاسي حل په خبره ټینګار وکړ چې وی ویل مونږ باید زر تر زره د سوریانو په مشرۍ د دوی د جمهوری هیلو د پوره کېدو په مخه د سوریا د مسلې یو اصولي ځا او هر اړخیزه سیاسي حل په رامنځته کولو کې مرسته وکړو. دا کار باید د سوریایي حکومت او د سوریا د اپوزیشن د ټولو ډلو ترمنځ د یو پراخ سیاسي ډایالوګ په ترڅ کې ترسره شي. کوفی انان په دې لړ کې د سوریا د اپوزیشن په ډلو هم له تشدد څخه د لاس اخیستو لپاره غږ وکړ او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د یو څارونکي میکانیزم د جوړولو په ارزښت یې ټینګار وکړ. فرانس پیسه جانس بیا د نوموړي د ویان د احمد فازي په حواله وایي چې سوریا ته د ملګرو ملتونو د سارون کی ماموریت د لیګلو لپاره د امنیت شورا یو پریکړه لیک ته اړتیا ده. کوفی انان دغه راز د ملګرو ملتونو غونډې ته د سوریا د حکومت د هغه ادا په حق له هم وویل چې وایي له درو خارونو ادلب، زبادانی او دیرا څخه د خپلو ځواکونو یو څه برخه بهر ته ایستل پیل کړي دي. خو یاد خبر یې جانس د بشري حقوقو د سار د وی سوریایي ډلې په حواله وایي چې له خاري سیمو د پوزونو د بهر ته ایستلو هیڅ کوم اعلامیې نه تر سترګو کیږي او زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو په وروستیو بریدونو کې په ټول ملک کې 8 تنه ووژل شول. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سوسین رایز د امنیت شورا د 13 ورځې غونډې ته په وینا کې د سوریا په حکومت غږ وکړ چې په سمدستي او واضح توګه د کوفی انان سره د تشدد د ودرولو په مخه کړې خپلې ژمنې عملي کړي. نوموړی دغه راز د سوریا د حکومت وسلوال مخالفین هم د ملګرو ملتونو د سولې له پلان سره ملګری کېدو ته وهڅول او دغه عملیاتو د څارنې ضرورت یې په ګوته کړ. امنیت شورا د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو په یو اغیزمن او باوري څارونکي میکانیزم ټینګار کوي. سو د ښکېلو ټولو ډلو لخوا د هر رقم وسلوال تشدد له منځه تلل او زموږ د استازي د شپږ نقطیز وړاندیز اړوند چارې تر څارنې لاندې وساتل شي. په عین وخت کې د روسیې خارجه وزیر سرګی لیوروف د قرغیزستان په پلازمینا بشکک کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د ولسمشر صدر لخوا د ملګرو ملتونو د سولې په پلان د عملی کار د پیلې دوه پخلی وکړ او خبرداري ورکړ چې د لویدیځ هیوادونو له لوري نوموړي ته د الټیمیټمونو او ګواښونو د لیږلو په ترڅ کې بعد سوریا د سولې پروسه له ناکامۍ سره مخ شي. روسیا چې د سوریا له یو سو پاتې ملګرو هیوادو څخه یو هیواد یادیږي. فرانس پیسه جانس لیکي خارجه وزیر کوفی انان سره په ټلیفوني خبرو کې د سوریا اپوزیشن ډلو ته هم د وسلو د کېښودو لپاره د یوې اخیرنۍ نیټې د ورکولو له امله هیله وښوده. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوس هم 19 پروگرام کېږدې درته لرو. د دې پروگرام جوړونکي حسیبه شهید ته او دا ځل ورکی اوري چې کوچیان بدی څنګه پالي، خپل بدل څنګه اخلي، کوچیان دښمنی څنګه کوي، ننواتې څه ډول کوي او بیا بیرته څنګه پخلا کیږي. دا پروگرام واوري او د همدې سره به د خبرونه پای ته هم ورسیږي.
کېږدۍ د کوچانو لپاره د مشال رادیو ځانګړې خبرونه.
دی ولاړ کوچ نشتا و متا کیش دی وکو چې فنرا کمنا.
وړاندې کوم کې حسیبا شهید.
کیش دی ولاړ کوچ نشتا و متا کیش دی
په کېګدې کېګدې خبرونه کې مو زه حسیبه شهید هر کله کوم. دا ځل د کوچیانو پر هغه دوت خبرې کوو چې په ټولو پښتنو کې شته، خو ځینو دا اصل کمزورې کړې، ځینو شاور تاړولې او ځینو ځانونه ورپورې نخلولې دي. دا د بدې مسله ده چې دا سیډونکو په وینا د پښتونولۍ له بنسټونو شمیرل کېږي. پښتانه یو شمیر دودونه او اصول لري چې د پښتونولۍ په نامه یادېږي. په دغو دودونو کې یو هم بدل دی. بدل ستوي کله چې یو سړی خپل لور د چا زوی ته ورکوي، دته بدل وای. خو د بدو په وړاندې بد کول هم بدل بلل کیږي. مثلا که څوک بل څوک ووژني او د مقتول کورنۍ بیرته د قاتل لکوره څوک ووژني، دته بدل ویل کیږي. په کوچیانو کې ولې دغه بدل چې یو بل وژني رامنځته کیږي؟ د تور خان په نوم یو کوچی پدې اړه وای.
زیاته دشمنی خو لا په مځکو یې لا په عزت باندې نور خو نو دا خامخا د دنیا حساب خو څه نه په همسایه دي. مشکل ډېر سخت بدی جوړی خو لا په عزت یې جګړې لا په مځکو یې د نستۍ د بدوا دا خار نه پچ راځي.
د پښتنو په دودونو کې ننواتې هم یو اصل دی. ننواتې دې ته وایي چې تیری کوونکي یا د هغه کورنۍ په خپله خوښه او یا هم د جرګې د فیصلې په وجه د مظلوم کور حجرې او یا هم کلي ته د دې لپاره ورشي چې پر خپل ناروا عمل پښیماني څرګنده کړي، له هغوی بخښنه وغواړي او تاوان ته غاړه کېږدي. د ننواتې په اړه له یو کوچی اورو.
ما نوم ګلدین ده. په موږ چې ننواتې داسې دا سړی ووخو، بیا په ننواتې پسونه ورولي، لس کسه یا پنځه کسان ورچي، بیا یې غونوه نیولي، نه چای خوري نه مړۍ خوري. دا وایي زموږ به ما پراته کوي. بیا هغه پسو یو پسه لال کړه، خپل ورته لال کړه، تا والا لال کړه، بیا ما پورته وکړه. او که ډېر زخم یې یا والی یې، بیا ورته وایي صحیح ده، اوس دومره شپې شل شپې میاد دله پنځلس شپې ما د سړي به پته ولګېږي چې کله سړی ټیک شي ته څه زخم نه یبشي، بیا فیصله کوو.
ګلدین په دې اړه چې په ننواتې کې کوچیان څوک استبي وویل،
ننواتې چې شپمجیل خلک یې ملایان یې او یو دوه سترې زنانه یې سره ډېره سخته ننواتې، لا ډېر سخت سړی والی یې، بیا یو دوه زنانه ورسره سي، بیا توبه مې د قرآن ور واخله، په کور یې چېږدي، بیا خامخا هغه یاتې ورته وایي یاره ما معاف کړی یې، یا دوه پسونه جنالال کې یو پسه ورته وایي پټۍ روپۍ به مې راکوي پیسې، اګه بیر ډېر خوش سوی یې، یخ نو زخم پته نه لګېږي، وایي تو درله سړی چېرې بیا کریاب به نه سي، یخ به بیا شاته پته لګېږي.
پر ښځو په پښتني ټولنه کې ډېر بندیزونه لګول شوي وي. په کلیو او بانډو کې اکثره پښتانه خپل لوڼې ښوونځیو ته نه پرېږدي، او په ښارونو کې بیا ګڼ کسان خپلې لوڼې او ښځې کارونو ته نه پرېږدي. نو کوچیان څرنګه خپلې ښځې د ننواتو لپاره د بل کور ته استوي؟ ګلدین کوچی وایي چې په دوی کې د ښځو ډېر قدر کېږي.
زنانه خو د ټولو عاجزي ده، داسې لکه یو عاجز سړی ته ورشي، دا زنانه یو عاجزي ده، ګډ د پښتنۍ زنانه یاره په بدوی چې خلاصې دي څوک یې نه ولي، دلته نو خامخا یار څوک قدر کوي، لس مړي پراته بیا په زنانه باندې څوک ډز نه کوي. زنانه څه خامخا په ننواتې چې بیا مني په عاجزي باندې دا ورشي، زنانه والا خبر بیا ډېر اټ سړی مني پښتون.
په کېږدۍ کېږدۍ پروګرام کې د کوچیانو د بدیو او ننواتې مسله څېړو. د خبرونې په دې برخه کې د تورخان په نوم لا یو کوچی سره غږېدلې وو. دا مرکه په ډېر اسماعیل خان کې د مشال رادیو خبریال کړي او لومړی ترې پوښتلی چې په کوچیانو کې بدۍ او دښمنۍ څرنګه دي. تورخان کوچی په ځواب کې وویل،
په موږ چې دا بدۍ رنګ بدۍ ډېرې زیاتې دي، خامخا جګړې موږ کوو، اگر موږ ډېر سخت خلک یو، په موږ چې بدۍ دومره کلکې دي چې اگر په یو مسایه باندې موږ لس سره مړ شوي، په مسایه موږ ډېر سخت یو. او دومره خبر دا ده، بیا دې موږ مسیران چې دا بدۍ کله جوړه شي، موږ بیا دا مسیران راشي په دمن چې یو پنځلس شپې میاد واخلي ټیم چېږدي، بیا چې کله سخته معامله سره جوړه شي او قومي خبره شي، بیا دې ما ور ډلونه ووهل شي، په ډلو سره وځو موږ خلک، په ډاله سره ور وځي، دما ور دیوې خوا دې بلې خوا، بیا خو من چې اگر که مرګ وسی خو یې مرګ سوی، که نه وسی بیا مسلمان سره کټ کې یوې بلې خوا ته سره وګرځي. اگر موږ دا بدۍ نیکۍ ډېرې او کدي بیا سې راځي، دې موږ پیر صاحب راځي، پیر صاحب دا فیصلې کوي.
کوم پیر فیصلې درکوي؟
قاسم جان هغه اکثر موږ ته هر وخت راځي، دا قاسم جان هغه فیصلې راته کوي. دې موږ خلک داسې اعتبار نه سره لري چې قاسم جان هغه نه یي، بالکل دا اعتبار نه یا فیصله.
مورچې جوړوي، په مورچې باندې سره خېژي راخېژي که څرنګه وي،
موږ خلک دومره سختي چې اگر یو ببل په مورچه سره خېژي، مګر دې په تندې وویسته په د ټنډه سر دې ور مات کوي، تریغه به دی ونه ګرځي. موږ خلک دومره اوچت دي، خامخا ځان در رسیا مورچې ته، اگر دې وویسته بیا به دېغ نه څټ ته دی ګرځي، بالکل دې ګرځېدا وتلي دي. موږ خلک ډېر تکړه دي.
زیاتې دښمنۍ په څه باندې جوړېږي؟
زیاتې دښمنۍ خو لا په مځکو یې، لا په عزت باندې یې، نور خو نو دا خامخا د دنیا حساب خو څه نه یي، په همسایه دي. موږ خلک ډېرې سخته بدۍ جوړوي، خو لا په عزت یې جګړې، لا په مځکو یې، د نېستۍ بدوا دا کار نه پسې راځي.
دا دښمنۍ چې جوړې شي، بیا په ماځ تا وویل چې جرګې وي مراکې وي، جرګې مراکې چې وشي، بیا څه کاڼی ماڼی غږ دي؟
دا خو ګوره، موږ داسې چې کله جرګه راشي او فیصلې یي، بیا ټیم داسې یو رقم فیصله یو سړی کوي یو سړی نه کوي، بیا ټیم پېچیر دي، کاڼی پېچیر دي، داسې پوخ تړون یي، مشینان توپک دا شونی چیر دي، یا لس لکه یا شل لکه پیسې ټیم پېچیر دي، دا منځوالان وسي د هغه نه سرته دي. ما ور بیا څه فیصله کله روغه فیصله کېږي، اول مسیران جرګه شي، بیا ولاړ شي پیر صاحب راولي، سه هغه راشي قاسم جان هغه، بیا دا مسیرانو ته اختیار ورکي، هغه موږ اختیار پیر صاحب ته ورکي، هغه دښمن هغه بیا مسیران فیصله کوي.
او چې څوک د کاڼی مات کي، یعنی د جرګې خبره نه ومني، بیا هغه ته کوڅه سزا ملوېږي.
د موږ خوا ته دا کاڼی سمات کی د یغ بیا کور سوځي تاوان ورکېږي. د په موږ دا کلکه خبر ده کوم سړی کاڼی مات کی د کاو نه با سړی وځي. موږ دا نور به د ماوروره غونډ په کام په بل سړي ولاړې سي کوم سړي زیاتی کړی د یغ سره به نه درېږي د بله سره به یي دا کاو
دا روښیا چې مسعود وزیر طرف ته په جنګ جګاډه شو قومي لشکرې چې وي جنګ جګاډه وي ښځینه خپل یو کردار ادا کوي چې جنګ وي جګاډه وي لشکرې وي یو ځوانان په مورچې باندې خېژي راخېژي تاسو ښځینه په هغه وخت کوم کردار ادا کوي.
د موږ کله چې دا جنګ جګړه یا د مورچو یو بل خېزي بیا د موږ ښځې دومره اول خو دا همت کوي چې مسلمان سره ردی د خپلې ښځې که هغه وي که بله وي همت کوي منځوال سي خواس کوي سوال کوي په یغ نه سي تېره سي بیا د هر سړي نه خپله ښځه مړۍ چای پسې رسوي. هغه مورچې ته کارتوس ور وړي توپک ور وړي اوبه ور وړي مړۍ ور وړي دا بیا خدمت کوي. کله په مورچو سره خېزي په هغه ټایم چې کارتوس ور تمام سي کارتوس ور رسوي چې کله زخمیان وسي یا مولي وسی ګډ لاندې چې جوړ سي ا بیا د موږ د زنانه دومره تکړه ښځې دي ا زنانه بیا خدمت کوي یا رسولی ا په مورچو چې کته رسولی یغو خدمت کوي پټۍ ورکوي یغو ته د ما وروره چې کله مړی وسي ځان ځای ته یې رسوي هغه نو بیا یاتي دغه پسته خدای مسلمان پیدا کړي وګرځي یو بل سره.
او داسې ښځینه هغه په تاسو ښه چرته تېره شوې دي یا شته ده چې هغه ټوپک ډزوي؟
په موږ دا ښځینه راغلی دي چې ځوندي سړي نیولي دي دا مینې دي. موږ داسې زنانه راغلی دي په چل په طریقه او راغلی دي برې د مورچو چې سړي نیولي دي بیا ږغ د خپلو سړو ته کړی دي سره اخېزي پې مشینانې چلولي دي موږ زنانه وو توپک یې چلولي دي. اګر که دا درته ووایم زه کویک یې لا چلولي دي کره خبره ده زه کویک موږ ګوا تېرېزو چې په موږ چې دا خلک داسې زنانه شته چې هغو زه کویک چلولي دي.
اچھا چې تاسو دښمنۍ جوړې شي مړی ورشي زخمیان ورشي بیا چې کله فیصله کوئ تاسو هغه مړی مړی سره بدل شغا کوئ که خبا
موږ ته کله بیا د عمولي وسي د عمولي عدل په بدل لګوو که اگر چیرې یو مړی دی بیا خوا زیاتو دی خونبایي ورکوو که نه څه سر بارز یو په بله برابر یي بیا برابر لګوو که چیرې بیا داسې وسي خونبایي زیاته سوله بیا د اوښ ښځې دی اوملي پور دي په موږ سي اوښ زنانه ورکوو دا جنکۍ دا بچی نه دي او بچی دي موږ د خلکو پور ده داسې دا ټینګه دا فیصله په پیسو نه کوو د موږ خلک ځکه چې دا د موږ د جده د برجده دا راپېښه ده دا فیصله بیا ناکام وي چې کله زنانه دا جنکۍ ورکړي د وړکۍ بچۍ هغه فیصله بیا پخی.
د تورخان کوچي څرګندونې مو د مشال رادیو له خبریال سره په ډیرې اسماعیل خان کې اورېدې. د وخت له تېرېدو سره په ځایي پښتنو کې ورځ په ورځ بدل کم شوی دی. دغه خلک لږ غچ اخلي دوی هڅه کوي چې قانون ته مخه کړي. د همدې لپاره په ځایي خلکو کې د کوچیانو په پرتله دښمنۍ لګې شوې دي. بدیو کوچیان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. ډېر کله د بدیو له امله دوی خپلو ورشوګانو ته نشي ورتلی چې له دې سره سخت مالي زیان وراوړي. د بدیو بله ستونزه دا ده چې میړونه پکې وژل کېږي د کار خلک ترې وژل کېږي نو له بدیو څرنګه کوچیان ساتل کېدای شي؟ ځینې په دې باور دي که قانون عملي شي نو کوچیان به د دې پر ځای چې خپله له مقابل لورې انتقام واخلي قانون ته مخه کړي او بیا به داسې نه کېږي چې د یو تن لپاره څو تنه ووژل شي ځکه چې یوازې به قاتل ته سزا ورکول کېږي. له حقوق پوه ستار سعادت سره مې دا مسله په کېږدې کېږدې کې یاده کړه. ستار سعادت صاحب خبرونې ته ښه راغلی. په کوچیانو کې دښمنۍ داسې دي چې پور اخلي او که پور وانخلي نو دوی وایي چې په خپل قوم کې ورته بیا په درانه سترګه نه کتل کېږي نو دغه دودیز اصل ته په قانون کې څرنګه پام کېدای شي؟
قانون منطق دا دی چې په ټولنه کې د نظم د رامنځته کولو لپاره او د عدالت د تامین لپاره رامنځته کېږي. یعنې د قانون دوه ډېر هغه عمده اهداف همدا دي. کله چې د بدیو مسله رامنځته کېږي د شخصي انتقام مسله رامنځته کېږي دا مطلق منافات لري قانوني مسایلو سره. یعنې قانون د شخصي انتقام او د بدیو د لمنځه وړلو لپاره رامنځته شوی. یعنې همغه یو مجرم ته سزا ورکول دي خو په یو عادلانه میکانیزم باندې په هغه شکل باندې چې راتلونکي کې یو بدی بله بدی ونه زېږي. لنډه څه وایم چې د یو مقتول یا د یو مجروح یا د یو مجنالیسې انتقام دولت اخلي او دولت هغه زورور حکومي شخصیت دی چې بیا حقیقي اشخاص یا نور حکومي اشخاص هغه نه انتقام نه شي اخیستی او په دې شکل باندې هغه بدی په پایټیکا کې خلل کیږي. دا له بده مرغه کلتور دی دود دی چې پخوانه پاتې او دا د همدغه مدني اصول سره تضاد او ټکر کې.
ساده سیب لکتا سه هم چې ویل چې دا د پخوانه پاتې دی او کله ناکله په وړو مسلو شخړې د کوچیانو ترمنځ پیدا کیږي. څنګه کېدای شي چې کوچیانو ته د دې ستونزو د مخنیوي لپاره بیل قوانین جوړ شي؟ سو خبره دښمنۍ او دونه رسیږي.
اصلا نشي کېدلی دغه دی افغانستان اساسی قانون دوشته ماده هغه ټول اصفا د قانون پر وړاندې مساوی حقونه او دغه سه وجایب مختلفه هم لري. اوس دوی لپاره د دې لپاره چې د دې ژوند متفاوت دی ځانګړي قواعد نشي رامنځته کېدلی. یعنی دوی که هر ځای کې یو نظام د حاکمیت لاندې وي که په یو غره کې هغه غرب هم یو ولسوالۍ یو ناحیې یو ولایت پورې مربوط وي دوی مجبور دي چې هغه چارې ترسره کړي. مهمه دا ده چې د جزا قانون او یا نور اختصاصي قوانین چې د پرې باره کې خاص قوانین دي دوی په ټولو باندې هغه یو ډول تطبیق دي. البته استثنا د اقشار په اړه هم ځینې استثنایي قواعد شته.
یعنی ساده سیب تاسو وایئ چې که چېرته د دښمنۍ له امله یو تن ووژني په افغانستان کې قانون، او که چېرته د دښمنۍ پرته هم یو څوک بل څوک ووژني نو قانون ورته یو ډول دی؟
ښه، طبیعي ده. البته په ځینو مسایلو کې استثنان هغه د ډېر تخنیکي خبرې دي. د تحریک مسله رامنځته کېدای شي. مثلا یو څوک چې کېږي د چا پلار وژني او هغه د هغه زوی چې کېږي بېرته د پلار انتقام اخلي، په واقعیت کې دغه اول قاتل دی، دویم قاتل تحریک کړی دی. په دې کې یوه درجه جزا ممکن تخفیف ولري. یعنی که اعدام کېږي نو دوام حبس ورکول کېږي. دوام حبس د 14 کلو دی. اما مجازات پکې حتمي دي چې دي په ځینو مواردو کې بیا هیڅ فرق نه کوي. یعنی کله چې جزا قانون 159 ماده په نهو فقرو کې اعدام تعریفوي چې په کوم حالاتو کې شخص اعدامیږي، هغه لپاره نو بیا کوچی او دیشي نو دا فرق نه کوي. ټول په هغه یو حکم کې راتلی شي. هغه کې بیا شاه او امیر هم نشته، هغه کې بیا بډای او فقیر هم نشته. د ټول لپاره یو ډول قواعد دي. بلې، و دا په تدبیر کېدای شي.
سعادت صاحب، اوس خو دغه کوچیانو کې لکه څنګه چې تاسو ویلي چې یا ناسم دود دی او یا دا کوم اصل کلتوري مسله راپاتې ده، څنګه خیر کېدای شي چې د دغه کار مخنیوي وشي چې دا کوچیان خبر شي د دغه مسلې نه چې دلته قانون شته دی او دوی په خپلو کې سره یو بل ته مورچل کوي؟
یو خو تاسو تر ټولو ښه وسیله استي. همدغه شرط موږ په بحث کو. نو زه په دې باور یم چې هر څوک اوسې ورادیو لري او څه کوچنی کوچنی بالتي پرې دی غره په اورډر کې چې په کلی کې چې دا ورېدای شي، دا ښه وسیله ده. بیا د نظام مخالفت یې ودی ساده. البته د شخصي انتقامو مسله دا تنه کوچانو کې نه ده، بده مرغه په ټول افغانانو کې شته. بیا شاید په قومونو کې متفاوت وي، مګر په ټول افغانستان کې شته. شاید په کوچانو کې دغه مسله لږ ډېره جدي وي، ځکه دوی ډېر دودیز ژوند لري تر دې چې ډېر مډرن ژوند لري. نو زه داسې فکر کوم چې مدني ټولنې، یعنی دغه رسنۍ چې د مدني ټولنې د کورنۍ غړي دي، او نظام باید په دې باره کې ډېر جدي واوسېږي. بل خپله په کوچانو کې اوس تعلیمي سطح رامنځته شوې. دوی لپاره ښوونځي شته، تحصیل کرده او تعلیم یافته خلک لري. دوی باید په خپلو کې دا دود کې دا تبلیغ کې بالاخره چې له دغه وضعیت نه دوی وتلی وشي. او یو خبره ده، معمولا په ټولو نظامونو کې د عرس نه وتل ډېر سخت کار دی. یعنی یو زماني هغه ظرفیت ته هم اړتیا شته، د زمان ظرفیت ته چې هغه کې دا مسله حل شي. زه فکر کوم چې کار ورته وشي او د وخت سره سم دا مسله
ډېره زیاته مننه ستار سعادت صاحب. له تاسو نه مننه کوم چې په کېږدې کېږدې خبرونې کې مو له موږ سره ګډون وکړ. کوچیاني ژوند ستړی دی، ستومانه دی. دوی که دښمنۍ نه لري، بیا هم د ورځې کارونو دومره ستړي کړي وي چې ماښام وخت ویدیږي، خو تر خوب مخکې دوی خپل ځانونه په سندرو هوسا کوي، په لمسیو کې کینی او سندرې وایي. له همدې اصلي کوچیانې سندرې سره چې په ډېرې اسماعیل خان کې د مچال رادیو خبریال د دوی د کېږدې مخې ته ثبت کړې ده، د دې اونۍ کېږدې کېږدې خبرونه راغونډوو. زه حسیبه شهید مو تر بلې کېږدې کېږدې په خدای سپارم. خوشاله
اوسئ. مادي خواشه کاغذ ورشتي لا ورکاشه مادي ساد الورا الصبا سما يا ناب مادي قاري دا شرما کا سبا جان يا ضاي يا شرك يا وانا يا واسنا یادم گذاشتی پخوان لای جردن شکدا هی یالم دی بیت زر و زد خواری داری دی سخ با ور و
گرانو مینه والو قدرمنو زه قمر ګلیم د مشال رادیو خپرونه همیشه اوزاورم او ډیره دلچسپه او خاده خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.
که پښتو وایې مشال رادیو واره.